ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون په مقصد چین ته رسېدلی. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه راډیوي ډرامې نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په پیل کې د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجیه سپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. ټاکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس د شانهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیول شوي او حامد کرزی د پاکستان لخوا له طالبانو د ټاپي په پروژه کې د همکارۍ غوښتنه د افغانستان خلکو او طالبانو لپاره سپکاوی بولي. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شانهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسېدلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. دی وایي اجرایه رئیس به په دې ناسته کې د حکومت رسمي لیدلوری مطرح کړي او له غړیو هیوادونو به له تروریزم سره د جدي مبارزې غوښتنه وکړي او همدارنګه سیمه ییزې همکارۍ او اقتصادي پراختیا په اړه به خبرې وکړي. روسیه، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان د شانهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، خو افغانستان، پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان او منګولیا په غونډه کې د سارونکو په توګه ګډون کوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د پاکستان د دفاع وزیر دا څرګندونه چې له طالبانو څخه به د ټاپي پروژې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وغواړي د افغانانو او طالبانو لپاره سپکاوی دی. ښاغلي کرزی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل دا ډول څرګندونې په دې معنا دي چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي.
ظاهرا د ټاپي پروژې سره د همکارۍ یو پیغام دی، خو په حقیقت کې دا ډول سرګندونې طالبانو او د افغانستان خلکو ته توهین دی. دا په دې معنا دی چې طالب د پاکستان په لاس کې دی. په دې معنا دی کوم ځای کې چې طالب په افغانستان کې مسلط دی هلته پاکستان حاکم دی.
تر دې مخکې به افغان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دا وینا غیر مسؤلانه بللې چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیول شوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شویو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار د شفخانی په څلور لارې کې ماین ځای پر ځای او ورته چاودنه ورکړي. او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي. سید حسین عالمی بلخی نن د کډوالو د نړیوالې ورځې د لمانځه غونډې په درشل کې وویل پاکستان منلی چې په دې هیواد کې میشت ټول نارجستر شوي کډوال به راجستر کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اسمت ساروان څخه اورئ.
په فرانسې کې له پرونو انتخاباتو وروسته د نظر پښتنو نتیجې شي چې افراطي شي اړخو په دغه انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. ډیرو اټکل کاوه چې د ماري لوپی په مشهي د ملي جبهه ګوند به د کډوالو څخه د ویری او په پاریس کې د وروستي تروریستي بریدونو په نتیجه کې په انتخاباتو کې شي نتیجې ترلاسه کړي وي. د ملي جبهه ګوند مشر پرون خبريالانو ته وویل زما دیموکراسي خوشیږي او نه غواړم چې له رای ورکوونکو سره د ماشومانو په شان چلند وشي او د دوی په منځ کې ډار خپور شي. دا هغه څه دي چې په ډیرو شکمنو شرایطو کې څو تنو د کولو هڅه کړې ده. په تیره بیا د فرانسې صدراعظم د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې یوه اونۍ مخکې ترسره شوه شیلاسو افراطیانو تر ټولو ښې نتیجې ترلاسه کړې وې. مصری چارواکی وایي چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نښه یې نه ده موندلې چې الوتکه دې د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. د مصر د ملکي هوایي چلند وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل د تخنیکي څېړنو کمیټې تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي موندلې چې په پیښه کې دې غیر قانوني مداخله شوې وي یا د تروریستانو پکې لاس لرلی وي. الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرسبورګ ته روانه وه چې د سینا پر ټاپو ولویده او په هغې کې درسته 240 سپاره کسان ووژل شول. روسي او لویدیځو چارواکو ویلي الوتکه د بم د چاودنې له کبله لویدلې او په مصر کې یوې میشتې سختدریزې ډلې چې له اسلامي دولت یا داعش سره تار لري د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون وویل چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. د دغو تعدیلاتو تر تصویب یوه اونۍ مخکې له یوې ملي ټول پوښتنې وروسته د ارمنستان حکومت له ریاستي په پارلماني بدل شو. د دسمبر د ټول پوښتنې له نتیجو وروسته د ارمنستان د انتخاباتو د کمیسون ټولو غړیو په یوه خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ. دغه کمیسون همدارس په دې ټول پوښتنه کې د منظمو درغلیو د موجودیت په اړه د ارمنستان د ملي کانګرس د اپوزیسیون ګوند ادعاوې رد کړې دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موسل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې دېرول یو شمېر ووتل. د ترکیې د اناتولیا خبري اژانس د راپور له مخې د باشیقاله کمپ یو شمېر ترک پوځیان د دغو ځواکونو په نظم کې د بدلون پر اساس ووتل. اژانس له دې کمپ د استل شویو پوځیانو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي او دا یادونه هم نه ده کړې چې دا پوځیان ترکیې ته لېږدول شوي او که په عراق کې بل ځای دېره کړی شوي دي. د امریکا او اروپایي ټولنې او منځني ختیځ ډیپلوماټانو پرون د لیبیا په جګړه کې د بیلابیلو شکلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. دا طرحه چې له مخې به یې تر راتلونکو 24 ورځو پورې په لیبیا کې د ملي یووالي حکومت جوړ شي پرون په روم کې په هغه کانفرنس کې تصویب شو چې هدف یې په لیبیا کې د بې ثباتۍ ختمول او د داعش ډلې د نور پرمختګ مخنیوی بلل شوی دی. نړیوالو استازو له غونډې وروسته په یوه بیان کې پر ټولو اړخونو د سمدستي او هر اړخیز اوربند ژغ وکړ او له هغو څخه یې وغوښتل چې په مراکش کې له خپلې ژمنې سره سم یوه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل نړیواله ټولنه ډاډمنه ده چې د روم په کانفرنس کې د بیلابیلو ګډونوالو ډلو استازي د دې هیواد د اکثرو وګړو استازیتوب کوي. کری زیاته کړه د دې ډلو مشان هغه پلان تایید کړی چې د پرمختګ لپاره یوازینی مشروع بنسټ دی.
ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د حکومت اجرایه رئیس د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې چې تمرکز به پر اقتصادي مسایلو وي د ګډون لپاره نن چین ته ورسید.
د مونږ اجرایه رئیس کولای شي چې له دغه کانفرنس نه په سم مدیریت سره د دوی جلب توجه وکړي او د دوی کومې برنامې یا پروژې چې دلته دي بلخص اقتصادي برنامې کې له دوی سره همکاري وکړي.
د فراخ خلق د ټاپی د پروژې عملی کېدو ته هیله مند دي. د ټاپی پروژې د اقتصادي اهمیت په اړه له یو کارپو سره مرکه هم واوري.
د دې مالي چارې هم څېړل شوې دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره د څلور هیوادونو لري چې څلور وړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله.
امریکایي ځواکونو که څه هم په افغانستان کې محاربوي عملیات پای ته رسولي خو راپورونه وایي چې په هلمند کې د دوی پټ عملیات روان دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به د هغو میرمنو خبرې واوري چې د ولادت پر مهال له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
که به حلاله او که به مردار و دغه ته به ممنوع کاتي چې دا خو یار استعمال شوې ده. موږ باید په هغه باندې پرېکاوات یې هم تار راواخیست، که به تار پاکو که به ناپاکو په هغه به مو وټکو.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې له نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. ز زمون غاغل ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځي د اونې خبريږي. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. د اجرائیه ریاست ویاند ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د همکارۍ جدي غوښتنه وکړي. کارپوهان هم د امنیتي اړخ تر څنګ د دې کانفرنس پر اقتصادي اهمیت ټینګار کوي او له حکومت څخه غواړي چې په ښه مدیریت سره له دې ډول غونډو څخه د افغانستان په ګټه پراخه استفاده وکړي. قسیم سولمل په دې اړه د راپور برابر کړی.
په سیمه کې امنیت له تروریزم سره مبارزه او اقتصادي همکاري هغه برخې دي چې د شانګهای د همکاري سازمان په 14مه کلنۍ ناسته کې به د غړو هیوادونو لخوا ورباندې خبرې وسي. افغانستان چې په دغه سازمان کې د څارونکي رول لري هم دا ځل د نورو مسایلو تر څنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له یوې اجنډا سره په دغه ناسته کې ګډون لري. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د سه شنبې ورځې په غونډه کې ګډونوالو ته له تروریزم سره د لا جدي مبارزې او اقتصادي همکارۍ په باب خپلې غوښتنې مطرح کړي.
حکومت افغانستان و شخص رئیس اجرائیه
دی وی افغان حکومت او شخص اجرائیه رئیس به په دې غونډه کې د حکومت رسمي لیدلوری مطرح کړي. له غړو هیوادونو بل تروریزم سره د مبارزې د سیمې د اقتصادي پرمختګ او سیمه ییزو همکاري په برخه کې لا جدي غوښتنې وکړي. د شغل رحیمی په خبره اجرائیه رئیس عبدالله په دغه سفر کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان له مشرانو سره هم دوړخیزې ناستې ولري. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د دوشنبه په شپه په همدې ناسته کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. دا د شانګهای د همکارۍ سازمان 14مه کلنۍ غونډه ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون جوړ سو چې هدف یې د غړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، امنیتي او کلتوري چارو کې همکاري کول دي. افغانستان، هند، پاکستان، ایران او مغولستان د دې سازمان څارونکي غړي دي. چین د شانګهای د همکارۍ سازمان یو له پیاوړو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یې ونډه په سیمه ییز امنیت او اقتصادي پرمختیا کې ګټوره بولي. دغه هیواد په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډون وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار وکړ او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. چین همداراز افغانستان پر ستر کان مساینک باندې د پنګونې لپاره چمتو سوی دی. د چارو کارپو د پوهنتون استاد عبدالله وحیدیار په دې باور دی چې که افغانستان وکړی سي د دغه سازمان د غړو خاصتا چین پنګونه په افغانستان کې راجلب کړي نو دا به د دغه هیواد اقتصاد پر پښو دروي.
دا کانفرنس چې چین کې د تر ټولو مهم بود چې هغه اقتصادي بود د مونږ اجرائیه رئیس کولای شي چې له دوی کانفرنس نه سم مدیریت سره د دوی جلب توجه وکړي او د دوی کومې برنامې یا پروژې چې دلته دي بلخص اقتصادي برنامې کې دوی سره همکاري وکړي او د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول ولوبوي.
نوموړی په سیمه کې د چین نفوذ ته په کتو وایي چې دا هیواد به د سولې او پخلاینې په بهیر کې هم له افغانستان سره ښه همکاري وکړی سي. د زیاتوي چې که افغان دولت ښه مدیریت رامنځته کړي نو کولی سي په یو وخت کې هم د ناټو او هم شانګهای په څیر سازمانونو همکاري را جلب کړي او د ملي ګټو لپاره ورڅخه استفاده وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې له دې ولایت څخه د ټاپي د پروژې د ګاز د پایپ لاین تیریدل کولی شي د خلکو اقتصادي وضعیت باندې مثبته اغیزه وکړي. د فراه اوسیدونکي وایي چې د ګاز د پایپ لاین د غځېدو پروژه چې یو څه یې د فراه ولایت څخه تیریږي په سیمه کې یوه ستره پروژه ده او دوی پوره ملاتړ کوي. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور راکوي.
د فراه ولایت ډیر اوسیدونکي د اوبلن ګاز د نلیکې غځېدو ته چې د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هند ته ځي خوښ دي. دوی وایي که دغه نلیکې کار پلی شي نو ډېرې کورنیو ته به کاري او اقتصادي اسانتیاوې رامنځته شي. دغه نلیکه د ترکمنستان له لارې هرات، فراه، کندهار او سپین بولدک له لارې پاکستان او بیا هندوستان ته غځېږي. فراه اوسیدونکي وایي چې دغه نلیکې په واسطې سره به له یوې خوا دوی ته کار پیدا شي او له بلې خوا به د ګازو بیه هم راټیټه شي. دوی د افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه کار جدي ونیسي او پرې نه ږدي چې ګاونډي ګاونډي هیوادونه بیا هم په دې کار کې لاس وهنه وکړي.
زه احمد شاه د فراد ولایت اوسیدونکی یم. دا د خلکو مشکلات بره پسې ویني چې ګاز به ارزانه سي. کارګران شاید چې په دې کې په زرهاو خلک کار پکښې واخلي، برخه پکښې واخلي، ویني پر کار بسي، خلک د بیکاري هم څخه به وژغورل سي.
محمد قاسم د اوسیدونکو د فراد ولایت ټول د فرایان دې کار ته تشویق او ډېر ارزو لري چې جتره دا کار شروع سي. ان شاء الله چې زرګونه کارګر به په کار ولېږي، مشتاسته به د سخت زمينه مساعده سي.
پام دی حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي او وایي چې دا پروژه د امنیت په برخه کې دوی بشپړ چمتووالی لري او د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي. د دې پروژې ټول اوږدوالی کابو 1200 کیلومتره دی او نږدې 950 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي. ویل کېږي چې دغه نلیکې کار به په دوو کلونو کې بشپړ سي او په جوړېدو سره به یې کابو 3 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز افغانستان، پاکستان او بیا هندوستان ته انتقال شي. د دغې پروژې لپاره په افغانستان کې شپږ تمځایونه هم جوړ شي چې د ګازو استفاده به ترې وشي.
احمد شاه فطرت و له فراه څخه. اقتصادي کارپوهان ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلاوه د اړیکو په ښېګڼه او همکاریو کې مهمه بولي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار ازادۍ راډیو ته وویل هیله ده چې په دې پروژه کې ټول ښکېل لوري به د دې پروژې د ګټو په اړه معلومات ولري او په عملي کېدو کې به یې له یو بل سره همکاري وکړي. له ښاغلي افتخار سره صفي الله ستانګزي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ترې کړې چې ټاپي پروژه به د دې پروژې د غړو هیوادونو لپاره څومره ګټوره تمام شي.
خوشبختانه پس د ډېرو وختونو مې یو ښه خبر واورېده. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایۍ لپاره او داخلي عوایدو زیاتوالي لپاره د ټاپي پروژه ډېر زیات اهمیت لري. یو خو د دې نه هر کال شاوخوا 400 میلیونه ډالر د افغانستان خزانې ته به راځي چې دا پخپله یو مثبت ګام دی. د دې تر څنګ څلور هیوادونه چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند دی، چې درې هیوادونه تقریبا سیاسي مشکلات هم لري، افغانستان، پاکستان او هند، نو دا ځې ښکارندوی دی چې زما په اند دا 2 کاله مخکې باید دا پروژه پرانیستل شوې وه او ګټې اخیستنې ته باید آماده شوې وه. اما بدبختانه د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې په دې کې تاخیر راغی. خوشبختانه نوی حکومت په دې وتوانېده چې دغه درې هیوادونو ته قناعت ورکړي او دغه پروژه نن رسما پایل شوله. امیدواره یو چې لکه څنګه چې دوی ته هغه ډیډ لاین کې ښودل شوی دی چې د 2013 کال دسمبر میاشتې تر پایه پورې باید دا ګټې اخیستنې ته ماده اوسېږي، نو بدون د کوم مشکله، بدون د کوم ځنډ او خنډه دا پروژه ماده شي او څلور واړه هیوادونه له دې نه ګټه پورته کړي.
ښاغلی افتخار، که واقعا دغه پروژه سمه مدیریت شي او په کار کې خنډ را نه شي، د افغانستان لپاره به څومره ګټورې او څومره بنسټیز پرمختګ کې له افغانستان سره مرسته وکړي؟
ما په اند خو فعلا کوم خنډ نشته. د تخنیکي لحاظ هم د دې وخت چې یو پروژه افتتاح کېږي حتما د دې مالي چارې هم څېړل شوي دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره دغه څلور هیوادونه لري چې څلور واړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله. نو د مالي برخه او تخنیکي برخه کې زه کومه ستونزه نه وینم. یوازینی مشکل چې د 2 کاله راهیسې په دې پروژه کې دخیل و هغه سیاسي او امنیتي ستونزې وې چې خوشبختانه ولسمشر څو وار وار دا خبرې کړې دي چې افغانستان د شیدي حکومت پالیسي خارجي سیاست همدا دی چې په منطقې په سطحه باندې یو هماهنګي رامنځته کړي. نو دغې پروژې افتتاح د دغسې هماهنګۍ ښکارندوی دی. امیدواره یو چې دا له زړه اوسېږي او د تخنیکي او مالي برخه کې کوم ستونزه به انشاءالله نه وي.
په دغې مسله کې به څومره پاکستان لیوالتیا ولري چې بالاخره تر پایه به له دغو هیوادونو سره همداسې ملګری پاتې شي په پروژه کې خند رامنځته نه کیږي؟
کوم مخکې چې څنګه وروګه د دغه پروژې ګټه څلور وړه هیوادو ته بشمول د پاکستان هم دا، نو هغه به هم خپل ترانزیت فیس همدارنګه چې موږ $400 میلیون د کال عاید ترلاسه کوو هغه به هم 1% عاید ترلاسه کوي. دا هو ان شاء الله موږ خو به دا امیدواري ښکاره کوو چې دا پروژه په ښه توګه پر مخ لاړ شي او ټول هیوادونه ترې ګټه واخلي او دعا به کوو چې کوم خنډ رامنځته نه شي.
د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پروژې د اهمیت په اړه د افغانستان د پنګونې د ملاتړ د ادارې د پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار خبرې مو اوریدې. د کابل چاپ ورځپاڼه هم پر همدې موضوع خبرونه کړي دي چې اسد الله لودین کتن ورته کړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د ټاپي پروژې ګټو او د پروژې د عملی کېدو پر وړاندې پرتو خندونه ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي رسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ټاپي د ورېښمو د لارې په څیر ګټې لري، خو رسپانې په دې برخه کې د یو شمېر اندېښنو یادونه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي د ټاپي پروژه یوازې د افغانستان نه ده، خو دا چې ډیره برخه له افغانستان څخه تیریږي نو دې پروژې ته یې د ورېښمو لارې په څیر ارزښت ورکړی دی. د مطلب د لیکوال په وینا د اندېښنې خبره دا ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له جنوب څخه د جګړې او ناامنیو څپه شمال ته انتقال شوې ده. په مطلب کې راغلي افغان حکومت باید د سیمې او د ټاپي په پروژه کې ښکېل هیوادونه دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. چراغ ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي پروژه به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو د یو شمېر ستونزو له امله په ټاکل شوی وخت یعنی تر 2019 کال پورې بشپړه نشي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پر پروژې شاوخوا لس میلیارد ډالر لګښت راځي، او څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه په دې برخه کې پانګونه ونه کړي یو هیواد د دغې پروژې د مالي لګښت وس نه لري. کابل پوست هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د ټاپي پروژه د ناهیلیو په تور تم کې درون سهار خوږ زیری. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې په اړه د افغانانو خوب رښتیا شو او اوس دې کار ته ټول افغانان خوشحاله دي. د سرمقالې لیکوال ویلي ممکن یو شمېر مغرض ګاونډیان د افغانانو د خوشحالي ونشي زغملی او د دغې پروژې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې د دغې پروژې د امنیت خوندیتوب ته هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي په پروژه کې باید طالبانو ته ونډه ورنه کول شي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې په ټاپي پروژه کې طالبان هم ښکېل کړي، او د لیکوال په باور افغانستان او هند باید په ګډه د پاکستان د دغو هڅو مخه ونیسي. د سرمقالې لیکوال ویلي که پاکستان په دې پلان بریالی شي نو طالبانو ته به امتیاز ورکړي او له دغې پروژې څخه به د ځان په ګټه ډیر کار واخلي.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه مو اورېده چې د اکثرو موضوع د ټاپي پروژه وه. د ټاپي پروژې عملي کول ستاسو په نظر څومره ممکن کار دی؟ که په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اورېدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1918 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې د ازادۍ راډیو له لارې له اورېدونکو سره شریک کړو.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له وده مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. نیویارک ټایمز رسپانې په یو راپور کې ویلي چې د امریکا ځانګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزی رول لوبوي، خو د هلمند ولایتي ادارې چارواکي وایي چې په دې اړه په رسمي ډول معلومات نه لري چې آیا په رښتیا هم ځانګړي ځواکونه په هلمند کې په پوځي عملیاتو کې برخه لري کنه. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د هلمند زیاتې برخې د دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلي دي، خو امریکایي ځواکونه له افغان ځواکونو سره د دې سیمو په ساتنه کې مرسته کوي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د هلمند ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو ستونزې له ولسمشر، وزیرانو شورا، امنیت شورا او نورو ادارو سره شریکې کړې څو د دې ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات وسي. د والی ویاند وایي د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل هم په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري ژمنه کړې ده. همر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې والی په کابل کې له عالی رتبه چارواکو سره په کتنې کې هم د هلمند په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پیل غوښتنه کړې ده.
سفر کړی دی ریاست جمهور د نشین او سره کتلی دي چې په هغو کې وزیرانو شورا کې هم مشکلات ورته وړاندې کړي دي، او هم د ترڅنګ ملي امنیت په ملي شورا کې چې و ریاست جمهور خاص ولایتونه په ځینو برخو کې ورته کړي چې هلمند ته یې خاصه توجه وړوي. د هلمند هغه سیمه چې مشکلات سره مخ دي او په ځای کې ستونزې دي، اول ته دښمن ډېر تحرکات کوي، هغه ځای کې بشپړ عملیات شي.
یو غربي ډیپلوماټ نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي د امریکا ځنګړي ځواکونه په هلمند کې له څو اونیو راهیسې په جګړه کې ښکیل شوي دي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې رسمن د جنګي ماموریت د پای ته رسېدو اعلان وکړ، دا په هلمند کې د امریکا زیات ځواکونه دي چې هلته په جګړه کې ښکیل شوي دي. مرجع د هلمند یوه ستراتیژیکه ولسوالي ګڼل شوې چې راپورونه وایي نږدې دی مرکز یې د دولت ضد وسلوالو لاسته ورسي. د هلمند ولایتي شورا مشر حاجی محمد کریم اتل نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي، دروانی میاشتې په لومړیو کې ناټو ځواکونو د مرجع او سنگین ولسوالیو دغه راز په باجی سیمې په ګډون د هلمند په څو ولسوالیو کې درنې هوایي حملې وکړې. دغه راز په نوزاد ولسوالۍ کې د ناټو او افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 28 کسان چې وسلوالو طالبان بندیان کړي وو او په هغو کې پولیس افسران، سرتیری او ملکیان شامل وو خوشې سول. خو د هلمند د والی ویان عمر ځواک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی په رسمي ډول دا معلومات نه لري چې د امریکا ځانګړو ځواکونو یا هم ناټو دی په مرجع کې پوځي عملیات کړي وي.
مرجی ولسوالی کې موږ داسې رسمي شی نه لرو چې په رسمي ډول باندې دوی موږ ته شوي وي چې مثال رسمن چې بهرني قواوې لکه ځواکونه دي چې مرجی ولسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو سره کومک وکړي. رسمي شی موږ ته دې موږ ته شی نه دي راغلي، خو اوس فعلا د مرجی ولسوالی وضعیت تر ډېره بریده باندې ښه دی. هلته افغان قوتونه شته دي، نوي قوتونه شته دي. فعلا په مرجی ولسوالی کې وضعیت تر ډېره بریده تر کنټرول لاندې نیولی دی. د دې لپاره امادګي لري چې تصفیری عملیات هلته شروع.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د هلمند زیات شمالي ولسوالي د وسلوالو په لاس کې دي. دولت یوازې پر کجکی او سنگین ولسوالیو کنټرول لري. وسلوالو طالبانو سشکل پر مساکله او نوزاد ولسوالیو والکټینګ کړه، خو شمالي ولسوالي باغران تر یوې لسیزې زیات موده کېږي چې د طالبانو په لاس کې ده. تیر اونۍ د خانشین ولسوالي د سقوط خبر هم ورکړل سو، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان قواوو له دې ولسوالي تاکتیکي شاتک کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه اټکلونه ښیي چې د ښي اړخې ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کې د بریا نه ده ترلاسه کړې. په داسې حال کې چې د کډوالو د بحران د زیاتېدو او د تېرې میاشتې د پاریس له حملو وروسته ډېرو اټکل کوو چې دا ګوند به ډېرې رایې ترلاسه کړي، خو اوس داسې څرګندېږي چې نور ګوندونه ترې مخکې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې مهم ټکی یې اجمل اند اوروي.
یو اونۍ مخکې د انتخاباتو په لومړي دور کې د فرانسې د ملي جبهې چې یو ښي اړخی ګوند مشر مارین لیپن او متحدین یې د فرانسې په 1409 رامنځته شوو انتخاباتي حوزو کې په نیمو کې مخکښ وو. خو د فرانسې د انتخاباتو د څارنې د ځینو لویو ادارو اټکل ښیي چې دې ګوند پرونۍ انتخاباتو کې په دې ټولو سیمو کې انتخابات بایللي. په دې کې خپل لیپن او د دې مشهور خورزی هم انتخابات بایللي دي، خو مارین لیپن وایي دا به مبارزې ته دوام ورکړي او د خپل ګوند لپاره د ملاتړ راټولولو په هدف به په راتلونکو اونیو کې په ټولې فرانسې کې لاریونونه وکړي څو خلک ورسره یوځای شي. هغې په شمالي ښار هینن بیومیونټ کې د خپلې رایې له ورکولو وروسته خبریالانو ته وویل لیپن وایي زه په دې باور یم چې د انتخاباتو په ورځ باید د رایې ورکوونکي پرېښودل شي چې رایې ورکړي. زه به هېڅ کټکله وړاندوینه ونه کړم. زه یوازې دا هیله کوم چې فرانسویان به اجازه ورنه کړي چې د دوی هیله ترې د هغه پراخ کمپاین په ترڅ کې غلا کړی شي چې د سوسیالستانو او محافظه کارانو لخوا په تیرو څو ورځو کې وشو. دا کمپاین له توهین، تور پورې کونې او د ذهنونو د ګډوډولو کمپاین
کارپوهان
وایي د دې ماتې علت د سوسیالست ګوند هغه تکتیکي پرېکړه وه چې د فرانسې په شمال او جنوب ختیځ کې له انتخاباتو څخه ووتل او خپل ملاتړو ته یې وویل د مرکزي ښي اړخو محافظه کارو کاندیدانو ته د رایې ورکړي څو د افراطي ښي اړخو د بریالیتوب مخه ونیسي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز خبرداری ورکړ چې افراطي ښي اړخې لا هم خطرناک دي او له خلکو یې غوښتل چې د سخت دریځو په وړاندې یو ځای شي. والز ویل د حقیقت په شیبو کې فرانسې تل خپلو رښتینو ارزښتونو ته پناه وړې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت لخوا د رایو د یوې برخې نتایج ښیي چې د پخواني ولسمشر نیکولاس سارکوزی په مشرۍ محافظه کار جمهوري غوښتونکي ګوند په شپږو انتخاباتي حوزو کې مخکې دي او سوسیالستان بیا په 5 نورو انتخاباتي حوزو کې مخکښ دي. دا نتایج په هر سیمه کې د هغه شمیرل شو رایو پر بنسټ دي چې په سلو کې د اویا او په سلو کې د سلو ترمنځ شمیرل شوي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته به د انتخاباتو وروستي نتایج په ډاګه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار تقوال سپین بولدک خلی کی ټاپی پروژه یو تاریخی پرمختګ دی او ډیر ځوانان به په کار مصروف شي. مستغنی د زابل له شاجوی خلی کی د ټاپی د پروژې د امنیت په باب باید له طالبانو د همکارۍ غوښتنه وشي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټې اشرولی کی د ټاپی پروژه به هغه وخت کامیاب او ترسره شي چې طالبان اجازه ورته ورکړي او گاونډیان مداخله ونه کړي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لی کی باید د غازو دا پایپ لاین پلی شي ځکه چې زیات خلک ورته هیله مند دي او د افغانستان لپاره زیاتې ګټې لري. او سلیم خان له کندهار لی کی معلومه سو چې پاکستان پر خپلو ژمنو وفا نه کوي او خپلو وعدو دروغجن ثابت شو چې بیا هم د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. د ماسپښین 2:30 دی. اسمت څاروان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو سازمان په کالنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. اجرایی رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیولې دي. د دې ادارې په خبر پاڼې کې ویل شوي چې نیول شویو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار په روغتون څلور لارې کې ماین ځای پر ځای کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي دي. په فرانسې کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتیجې ښیي چې افراطي شیعه خو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه لري کړی. مصري چارواکي وایي چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نښه نه ده موندلې چې الوتکې دې د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. در منستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون ویل چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. او د ترکیه دولتي خبري آژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موصل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې دیرول یو شمیر ووتل.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې نجيبه زمان اقتصادي خبرونه اوروي.
تاسو له ازادۍ راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د سوداګرۍ وزیر همایون رساب نن نایروبي ته د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف دغه هیواد ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادۍ راډیو ته ویل چې د دسمبر میاشت په 18 نیټه به د نایروبي په کانفرنس کې افغانستان رسمن په سوداګرۍ نړیوال سازمان کې د غړي په توګه اعلان شي. دی وایي چې په دغه سازمان کې توبه په افغانستان کې پنګونه پیوړی کړی.
زه مطمئن یم چې یو سالو رشپته هیوادونه چې غریتوب لري د نړیوال تجارتی سازمان کې کولای شي چې یو اعتماد رامنځته شي. هغه پنګوالو چې غواړي افغانستان ته پنګه چاونه کوي پویږي چې افغانستان هم د یو داسې مهم نړیوال سازمان غریتوب لري او اعتماد ډیر کوي د هغه ته چې لسګونه میلیونه ډالر افغانستان ته انشاءالله پنګه چاونه کوي.
چارواکي وایي چې له دې سره به افغانستان له یو سلو څلور شپېته هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخې کړي او په مستقیم ډول به د صادراتو او وارداتو په برخه کې له دغه هیوادونو سره خبرې اترې کوي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې سش کال یې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا له ورکړل سوي هدف څخه زیات عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې سش کال د عوایدو په برخه کې د پیسو نړیوال صندوق لخوا ورته 114 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل سوی و چې په روان مالي کال کې دغه وزارت وتواني چې نږدې 114 میلیارد افغانۍ د عوایدو له درکه راټول کړي. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د عوایدو له لوړ وال سره دغه وزارت د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF څخه د 15 میلیونه ډالرو تشویقي پیسو د اخیستلو ژمنه هم ترلاسه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې اقلیمي بدلونونه به په هیواد کې د اوبو، کرنې او ځنګلونو سکتورونه زیانمن کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې کرنه میکانیزه نه ده او وچکالي او د میوو د پخېدو په موسم یخې څپې هغه زیانونه دي چې په افغانستان کې د کرنې سیستم کمزوري کوي. ښاغلی مدقیق وایي د کرنې په برخه پورې مربوطې ادارې باید هغه ساحې چې د اقلیم د بدلون سره ډېرې زیانمنې کېږي مشخص کړي او ورته ځانګړي پلانونه جوړ او خاصه پاملرنه ورته وکړي. نوموړی وایي په افغانستان کې تر 50% زیات خلک په کرنه بوخت دي او که چیرې په هیواد کې د کرنې سکتور تر ډېر زیانمن سي نو ملي اقتصاد به هم ورسره کمزوري سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغاني 25 پوله، یو یورو 3 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.1 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 50 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 45 پوله او زر پاکستانی کلدار 428 افغاني.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې نعیم پر خپل میرمنې زرمینې وار کوي او په وینوی رنگوي. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې ثابت څه کول غواړي.
ډاکټر صاحب، زخمې ګنډل غواړي؟
هو وروره، ګنډل غواړي. خورې ته د سر لږ ښې خوا ته تاو که چې زه لږ د بیسي پچکاري درته
وکړم. بس
ډاکټر صاحب خیر دی، نه به دې ګنډه.
لږ حوصله وکړه، دا دې اوس کار خلاصېږي. خورې ودې نه ویل چې دا په څه ژوبله شوې؟ ولې غلی شوې خور؟
زرمینې، ډاکټر صاحب پوښتنه درنه وکړه.
ډاکټر صاحب، له صفې را ولوېدم، سر مې په زینه ولګېده.
دا د سر زخم خو دی، داسې نه راته ښکاري چې له صفې لوېدلې اوسې.
نه نه، بله خبره نه ده، له زینې ولوېدم.
نو دا ژاړې څنګه؟ کور کې خو به کومه ستونزه نه وه؟
نه، هغسې خبره نشته. اخ سر مې.
بس دا دی، لږ پاتې دی، نوره نو پټې پرېږدمه. ته څنګه داسې غلی ودرېدې ورور؟
هسې چرت یوړم.
زموږ د ټولنې ښځو ته خو هر سړی چرت وړي. دا دی پانسمان هم خلاص شو.
خیر اوسې ډاکټر صاحب.
دا نسخه در واخله، درې قلمه دوام درته لیکلې، دا منظمه وخوره او درې ورځې وروسته بیا د پانسمان لپاره راسئ. ډېر زر به له خیره سره ښهسي. او یوه خبره دې په یاد وي چې ډېره اندېښنه مه کوه او ښه خواړه خوره.
مننه ډاکټر صاحب.
د ناروغانو تداوي خو زموږ دنده ده، خدای مهربانه دی، انشاءالله بیخي ښه کېږي.
ژوندی اوسې ډاکټر صاحب.
خیر اوسې.
خدای په امان.
په مخه مو ښه.
صابر اورورا، سر می ډیر درد کوي.
خیر دی خوره، دوا دی خوره کیږي له خیره.
ډیر زیات درد کوي.
تو سره دا چې دوا واخلو. خیر، زه به دې نیم دوی سره پوښم. هیڅوک دې چا دی وهل او ټکول حق نه لري. زه پوهیږم چې څه ور سره وکم. اوس بس دې هغه خوښ شم.
هی هی، چې دا نیم څه شو؟ ولې دومره وزنډېده؟
دلاور خانه، څنګه داسې په دې یخنۍ کې چورتي ولاړې؟ خیرت خو دی؟
او خیرت دی صحیح ده. څنګه دې پوښتنه وکړه؟
څو شېبې مخکې مې صابر ولیده چې ستاسې د کور د خوا په بیړه روان و. یوه ښځه هم ورسره وه.
ښه ښه، هغه ورندار مې د نیم کډه ناروغه وه، ډاکټر ته یې بوتله.
ښه، خدای دې روغه کړي.
دا د نیم موبایل ولې بند دی؟
لکه چې نیم ته انتظار کوي. خیر دی، رابسي، تشویش مه کوه. ما ته څامرو خدمت وی دلاور خانه.
نه کور دی ودان سیدا. راځه چه بر سره وڅکی. راځه.
نه خیر یوسی، هغه بر کلی کې مې چا سره کار دی، هلته روانم. ته مې ولیدی، ما ویل پوښتنه دی وکم، لاړم. د خدای په امان.
ښه ورځه، الله دې مل شه.
د اسلام پلاره د نهیم درک معلوم نشو؟
نه، ټول کلی خبر شو. مخکې سعید پوښتنه رانه کوله چې صابر ولې ستاسو د کوره ورخطا ووت، ښځې ورسره وې. ګوره صابر ښه ونه کړل،
نه یې ښه کار ونه کړ، د زرمینې سر یې سخت ورته ژوبل کړ.
وښځې صابر ته څه اړتیا وه چې زرمینه په شا کې یو ډاکټر ته بوزي؟ کور دی نو دا خبرې خو پکې راځي بابا.
دومره هم نه یې نو، په پیاله یې داسې په سر وهلې وه، ته به وایې چې د عمرونو دښمني ورسره یې.
لا حول ولا ستا، زه به هم ښکاري چې اوږده شوې ده که څنګه. غلی شه نو چې سر مې د درده چوي.
او که ښځې خبرې وکړي بیا وایي چې ژبه اوږده شوې ده.
غلی شه نو.
ښه دا دی غلی شوم. کله چې صابر راغلی و ښه شو چې نعیم کور کې نه و، که نه نو لویه شخړه به جوړه وه. هغه ده راغی.
ولې داسې راته ګورې؟ څه خبره ده؟
اوس چې لاړ شي کله به راشي؟
زرمینه چیرته ده؟
ښه ګلان خو دې راته وکرله،
د هغې پلوي به نه راته کوې. چیرته ده زرمینه؟
ورور یې پې خبر شو، راغې ډاکټر ته یې بوتله.
څه؟ زرمینه یې ډاکټر ته بوتله؟ تا څنګه دا کار وکړه؟ کوم ډاکټر ته یې بوتله؟
زما د کور نوم چا په خولې نه واخیستې. نن به ټول کلی څه څه خبرې کوي.
شفیقي ورندارې، وی نه ویل چې په کوم خوا یې وړي؟
نه پوهېږم، موټر کې لاړل.
ښه، اوس به زه تر دې خوښ شم.
ودرېږه نعیمه، تا ته وایم صبر وکړه.
سرانوال صاحب دا مې خور ده.
ښه خورې، هغه چوکۍ باندې کېنه.
صابر لالا، دلته څه کوو؟ ولې دلته راغلی یو؟ دا کوم ځای دی؟
خورې زه به درته ووایم، ستا ورور د عریضه راوړې وه، په کې لیکلي دي چې خورې چې زرمینه نومېږي خاوند یې وهلی او سر یې پې مات کړی.
نه نه صابر لالا، دا
سر باندې خو د پټۍ لګېدلې ده، زرمینه به همدا ته یې.
هو خو نه نه، زه چا نه یم وهلې.
خورې مه ډارېږه، ووایه هر څه رښتیا ووایه. ولې هیڅ خبره نه ده، دا ستا حق دی. ته یې ولې ووهلې؟
سارانوال صاحب، دا یې اول ځل نه دی چې زما خورې وهلې، دې سړي له اوله همداسې د وهلو لاس درلوده.
ښه وروره، ته یې پرېږده چې دا خور خپله وغږېږي.
ښه صاحب وبخئ. ښه خو ورته ووایه زرمینې خورې، زه نور دا نه شم زغملی چې کله دې لاس مات وي او کله دې سر.
زه
خورې، ته زموږ وخت ضایع کوې، که غواړې څه ووایې نو شروع یې که.
سارانوال صاحب، هغه خوان مې زه د چایو په پیاله وویشتم، سر مې مات شو.
ښه، تاسې پوهیږئ چې د افغانستان د جزا قانون د 401 مادې نه نیولې تر 401 پورې څه پکې راغلي دي؟
نه
نه سارانوال صاحب، نه پوهیږو.
په دې باید هر سړی پوه شي چې کوم سړی په ښځه لاس پورته کوي او زخم پې جوړوي، برسیره پر دې چې نقدي جریمه کیږي، درې کاله یا له درې کلو نه زیات بند هم تیروي.
نه نه زه داسې نه غواړم، خو ما
ښه دا وروستۍ خبرې دي. خورې ستاسو جنجال په څه و؟
زرمینې خورې ټولې خبرې ورته
وکړه. هغه جنجال دا و چې زما وړه لور په سره اور کې پراته ده، وړه ماشومه یې رانه واده کړې ده.
وړان چې نه یې واده کړې ده؟
هو، هغه ته ټوله کورنۍ خفه ده. لور مې لا په کوڅو کې لوبې کولې چې واده یې کړه.
ښه، دلته خو قضیې دوه دي، یوه دا چې خاوند یې ته وهلې او سر یې در مات کړی، او بله قضیه دا چې وړه ماشومه یې واده کړې.
اوهو، دا نعیم دلته څه کوي؟
وی صابر وروره، اوس په څه کوم؟
څوک یې؟
موږ یو هیله او زهره.
وی ښه، وی ورکه سې دروازې ولې نه خلاصېږي؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یاستی؟ څومره در پسې خفه شوی وم.
موږ هم در پسې خفه شوی وو فرزانې، ځکه راغلو. راځئ چې لوبې وکړو. هو راځه، دې له مرغو ته هلته خټې هم نشته.
ښه صبر وکړه زورې، زه دروازه پورې کړم.
هی فرزا، ګرانه، ته ولې خپل کور ته نه راځې؟
نه مې پرېږدي، ټوله ورځ د کور کارونه را باندې کوي.
هی رښتیا اوس د سر ښه شوی دی؟ هغه غوا چې وهلې وه؟
هو هیلې، اوس شکر ښه شوی یم. پوهېږې، دومره یې کلکه ووهلم، عینې ایسته واچولم. هیلې، ښوونځي ته ځې؟
نه نه ځو.
ولې تاسې هم ښوونځي ته نه پرېږدي؟
نه، امتحانونه خلاص شو، رخصت شولو. موږ خو تا غوندې په وړکتوب کښې واده نه دی کړی چې ښوونځی رانه پاتې شي. داسې مه وایه ورته، هغه خپله خفه ده، ته یې نور هم خفه کوې.
هو ډېر مې زړه تنګ دی. یو ورځ مې د ښوونځي جامې واغوستلې، ښوونځي ته تلمه، بېرته یې رانه وویستلې. ویل یې د ښوونځي په ځای په ښوونځي ته لاړه شه، د کور کار دې کوه، نور نه شه تلی.
او څومره خفه یې، راځه چې لوبې وکړو، خفه شي.
ښه، پوهېږې چې مازدیګر شي بیا مې زموږ لوبې او د خلا مخ را یادېږي.
ښه، راځئ راځئ چې ګیله کار وکړو.
سمه ده، هغه ونه به مو جر وي.
ښه، یو دوه درې منډې
کړېیو ما نشي ګیر کولی. اوف اوف، سر مې
دغه دې ومې نیولې. ولې فرزانې، سر دې خوږېږي؟
نه، سر مې را باندې وګرځېده. وی اوف، سر مې پوهېږې، مور او پلار مې خبر نه دي، هغه ورځ کرونیولی وم، ټول دومره وېرېدلي وه. بیا یې ما ته وویل چې چا ته به نه وایې.
هی رښتیا، ستا مور هم ناروغه ده، صابر ماما له کلینیک ته بوتله، ټیکره یې په وینو وه.
څه؟ ولې په مور مې څه شوي وه؟
خیر ده، مه ژاړه فرزانې.
په مور مې څه شوي زورې؟
هلا فرزانې، ملک کاکا راغی.
هو
بل سره یې عمر سره دی.
وای ته باندې راوتلې یم، اوس به څه راته وایي؟ زه لاړم.
هی فرزانې، ولې منډې وهې؟ وی فرزانه څومره وویرېدله، هیلې دا ولې؟
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر صابر خپله پر خپلې خور د سوي ظلم غچ اخیستی وای شوو که دا چې د خپلې مظلومې خور د حق اخیستلو لپاره یې قانون ته مراجعه وکړه؟ په دواړو صورتو کې یې ګټه یا تاوان څه دی؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 0 1.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خپرونه کې د زیږون پر مهال له مور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې که مور ونشي کولای د زیږون پر مهال صحي مرکز ته لاړه شي، کورنۍ کومې مرستې ورسره کولای شي؟ که د زیږون پر مهال مور سره عاجلې مرستې ونه شي، له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي؟ په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې واورئ. او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي، د خپرونې په جریان کې به ترې خبر شي. دا خپرونه ونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د تشدد له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلېږي. په داسې حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کېږي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان، دایکندي، پروان، پنجشیر، فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو. روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلې دی په شپږ ولایتونو کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي. وروستی خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. د سیمه ییزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,912 کاندیدانو څخه 909 تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په بیلوبیلو مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابیږي. د ښځینه رایې ورکوونکو شمېر 113,000 او د نارینه و خو 1.3 میلیون ته رسیدي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیګون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیګون پر مهال مور نه پرېږدي چې سملی په دوه پخوې کې نوي خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحي او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یو میرمن په ماشوم ناروغه وي نو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي، او دا چې عامې روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیګون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړنې لري. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلي اروال په وینا دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلي چې 50% یې ښځینه دي.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې څو پروګرامونه تر کار لاندې لرو. د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو، مونږه همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا 10,000 په شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. پخوا دې ته مونږ دایا ویلي، هغه دایا اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعضې کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندو د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه ستراتیژي مونږ د منځه ویوړه، او په دې لس کلو کې مونږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تربیه کړو، او دوی ډېر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په 1,000,000 په شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وه، او هر کور کې دا تعداد تاسو سنجوي دوی ته روغتیایي تعلیمات ترسره کړي وو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي د ځینو سروېګانو له مخې د څو کلونو په جریان کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې مونږ دا اوس دا ادعا نه کوو چې مونږ د هېواد ټولې ساحې ته پوښښ لاندې راوستي یو. مونږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د څو کلونو په جریان کې پوره کړو. په تعصب سره 11 کاله مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندو مړینې هر 100,000 کسانو کې 1,400 میندو به خپل ژوند په د 100,000 کسانو په منځ کې د لاسه ورکوو. 2009 او 10 کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دی کې 300 د راټیټ یعنې دغه کچه. نو دا یعنې د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامع قابلې د ټولنې قابلې ته اوس تقریبا د 3,500 په شاوخوا کې دي، خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري، انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیګون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانه صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس مونږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا وزارت زموږ د ډپارټمنټ. مونږه تقریبا د 200 په شاوخوا کې آشیانه صحي په لرې پرتو سیمو کې، دایکندي کې، په بدخشان کې، بادغیس کې، او حتی په هرات کې دا جوړ کړي دي. دا آشیانه صحي د همدغه روغتیایي سچ په ټول افغانستان کې هغه کې دوه رضاکاران کار کوي، یو زنانه او یو نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې پخوا کې په دغه صحي آشیانه کې یو میډوایف یا قابله هم ورسره ده. یعنی صحیح ولادي برخه کې موږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا موږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توزیع کړي دي خپلو 50 روغتیایي رضاکارانو ته په کندهار، بامیان او بادغیس کې، چې هغوی د دې په ذریعه باندې هغه میندې د مریضی او ولادت په وخت کې روغتي مرکزونو ته رسي. همدارنګه یو بل کار دی چې هغه د آس نه په استفادې سره چې موږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د میندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. موږ امیدوار یو چې په آینده کې د ډېرو نورو نوښتونو سره وکولی شو په هېواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او له دې بابته یې ستونزې لیدلې دي، چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال یې ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خو غبره باندې ولګیدل اتی په امام کې ناشته و زو خدای ته ما خوسته ناشته وملګی زازنګونه وسون ما راو خو زجګه سونی په خود سره تمام شپه زلی په خوب سره ناشته کومره تکلیف کېده ما وی چې خدای بختور و باغی چې د سیارې سم لیا د سی پارک باندې سم وای ما څه مله غیر اسی کې خو زه په یو شاته ناشته خاص خاص به سم د شادي سره نه ولا دام لا نه سره نه نو بم ک د هدي ماشين چاړو به وای ماشین چاړو په باندې وم پریکاو که بهلاله وکه به مردار و دغه ته به مم نکاتې چې دا خو یار استعمال سوی ات موږ به تي په باندې پریکاو اتې وم تار واخیست که به تار پاکو که به نه پاکو په به مم وټک زنانه ډاکټر ته تللې یم وای دې تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دې تا تی وای دوا مخره چې نور مرضونه درته پیدا کیږي خو لغه نه به یو خط لیغه ده
ما کاکل شوبلی کې وا سنه همړه کوي خو دې چټاله نامناسب وجه کې ولادت ورکړی و کله سي ماشوم پیدا سونو دا په مغان سانه کې دوه درې دقیقې وروسته دا وفات شوله. نو بیا ډاکټر ته سیدی مړې وو ډاکټر ویل سي دا چټل ځای کې دې ولادت کړی دا کوم میکروب سي دې دی ویني له طریقه دې بدن ته داخل شوی دا ظرف دی یو دقیقې کې دې په جړ باندې تاثیر کړی دا لمنځه وړي. ځینې موسم میرمنې زړې خزې سي دې حیواني سره سیدا پاغه باندې دوی د ماشوم نو پرې کوي یا مثلا نور د چټل کارونه د سیدی مریض خزه سره دوی کوي سه خزه موږ نه ځای سی وی او همدغه نامناسب رسم رواجونه د خزه مړی کیږي.
درې ورځې په چار درد ناست ما دی ته مې سوالک سی هغه فندریزی را باندې راغله درې ورځې هم دی ایوان پنجا کاته پیشکاری سو نه دوا سو نه کسه او دغه درس بچان کور پیدا سي نه حالکه او درې دینو کوي انده مې په خپل سر پیدا سي دا سیمانګي وغه کې دی ګوي دی او پس پیرو خا اما خاوري او مو خاوره کې پیدا خو دوی هم کړه.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. کایو میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لري وي او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړي نو د کورنۍ غړي کومې لمړنۍ مرستې ورسره کولای شي. نسایي ولادي ډاکټر فریده مرخیل وایي کایو مور له صحی مرکز نه لري وي نو د کورنۍ غړي باید ځینی امادګۍ ولري چې تر ټولو لمړی باید پاک ځای انتخاب شي.
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیره لري وي دغه د کور غړي کوم کومه کوي ته کولای سي دوی باید یو پاک ځای او یو پاک رجایی وي یا تکه هر شي سي وي هغه باید په کور کې وي دوی سره موجوده وي. بل د ماشوم له کالیو نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي. هغه وسیله چې دوی د ماشوم نو پرې کوي دا په یو ظرف کې خراب وي شوي مثلا قیچی ده په یو ظرف کې باید ښه د 15 الی 20 دقیقو لپاره راوي شوي او هغه تار چې دوی نو پرې تړي هغه هم راوي شوي. پاتې شوی هغه نور ته کیس دوی استفاده کوي کولای سي هغه ته کې وومینځي او پسغه وټو کې د مور د ځان لنده هواري کې مور مجبور نه کې چې په کې ناستو باندې ولادت وکړي مور باید پرې وځي. د هغه وسیلې چې موږ د فتن لپاره ځنه استفاده کولای سو.
میرمن امرخیل وای په ناپاک ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسي وی ناروغ کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی و او دوی ته مراجعه کړې و.
تر مثال من کول چې تاسو د توې چې هغه مایندې اکثرا په یو تیاره کوټه کې چې هیڅوک ته موجود نه وي یا هم د ګوخانه په نام ځای ورته وای دوی چې هلته د حیوانات اوسېږي دوی هلته ولادت کوي. دا ولادتونه سبب دي کېږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي پاسه پاسه مور او ماشوم د دواړه تبي پیدا کوي او بل اخر سبب د مرګ د مور او د ماشوم کی مګه د سیم مریض درلود په یو د سیو ځای کې ولادت کړی و سیدی د پخولاندې هغه سپین واخه هغه ورته اچولی و پاسته مور ولادت کړی و تا اما جوړه پاتې سیو په هر کومک سی ورته کړی و نو وایسو د سکری و چې هغه بند د جوړې پیو ډیر یو ناپاک تار باندې تړلې و بیا هغه تار د مور د پخې په غټه کوته تړلې و دا بخي مونږ ته جالب و دوی ویل دام دل خاطر تړلې ده جوړه پاس لاره نسی او مور مړه نسی درال داسې کومه خبر نه وي جوړه پاس هیڅ وخت نه ځي وخت چې رحم خپله وتړل سي تابند جوړه داخل کې پاتې کیږي دا اول خو په انتیسپټیک مواد مریض ومینځل سو مکمل پاس هغه کومک ورسره وکړه تر هغو جوړه ځان جدا کړي بیا هم قوي ترین انتیبیوتیکونه ورکړه تر هغو چې مریض به تبه پیدا نه کړي
درمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شایانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو نو موږ ټول ته لازمه ده چې د زیګون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم خای چې میرمنو ته لا ډیر امکانات برابر کړي او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خبرونه جوړ کړو چې کورنۍ د زیګون پر مهال صحي موارد ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطر لري وي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخښنه.